زاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت د ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 1200 په ترڅ کې طالبان ونتوانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان د یو تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرست ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2024 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي، او تر ټولو خونړۍ یاوه د تیرې اونۍ پیښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 کسان ووژل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي، خو ملګري ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وژل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2024 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل غرنۍ او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکېچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکېچ به ادامه پیدا کړي په دې شکل؟ خټک صاحب بیرته به له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو. غرنۍ صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکړمه، البته دغه بل اړخ خټک صاحب د دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډېر آشنا دی، نو له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې له امنیتي پلوه 2024 کال په افغانستان کې څرنګه ارزوي؟ په لنډو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېدو، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو خوله دي، ولی اوس دغه د تاسو وینئ چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمنځه لاړه، په خپل وزارت کې لمنځه لاړه، په خپل دفتر کې. د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هماغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وښوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به یې دی. ولی د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش یې دې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي، د دوی هغه لاف او دباف په سکر زاد شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی، ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځانه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې موږ ترهګرو ته هم اجازه دلته څوک حق نه لري چې اوسېږي یا فعالیت وکړي، ولې تاسو ولیدل چې اوس موده د مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریک وشو، هلته یو چینایي او څو نفره نور له منځه لاړل. یعنی دا ادای هم په صفر باندې زار شو. بله خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادا چې دوی کوه هغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنی دلیل هم دا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم په ټپه ودراو.
مننه غرنی صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخله. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال لامنیتی پلوه په افغانستان کې څنګه ارسوي پلانډ ولستون تاسو؟
مننه شبر صاحب، تاسو درنوري دکتور قدرمن میزبانو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تا وایې دا طالبانو امنیت راوستای نه شو، یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې موږ په ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسېره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، او همداسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنی صاحب وویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلق ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه. اتمر صاحب، البته یوه خو د توقع خبره ده، بله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2024 کال د 2023 کال په څیر له امنیتي پلوه د شیرزي صاحب نظر هم په لنډ واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که په لنډو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کړې تاسو ته، درنو محترم میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. 2023 کال نه تنها طالبان بلکه اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرایي محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زمونږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونه کې و شهیدان شو، زورغل د مهاجرینو ډېره غمجن حالت کې و. او طالبان دپاره هم د دغه کال ښه کال نه و، سربیره په دې چې یو ټکې ته اشاره کوم چې طالبان ته یو ښه و چې په بینلیست ژونه دوی ته به موقع ورکړل شو، لکه دوهې ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړل چې دوی لاس
مننه. شیرزي صاحب مننه، د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب، اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2023 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو، او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوي چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوي؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډیره مننه د ازادۍ ریډیو او نور ناس من منوټورو ته راغلاس نه کیلي. خبره دا ده چې تاسو ډیر بنیادی سوال کو، دا د تیرو دوه یو نیم دو کالو راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه، که څه هم طالبان چې د پاکستان پروژه وا، که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې د نو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی هغه ډېر کرکېچې شوي دي. که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نو قائم شوی. دا اوس تېر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا ہوش ہو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی، د دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسي سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زمونږ په مرسته باندې رسي مونږ ورسره قسمه کومک کړی دی، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې مونږ ورته کینې کینی به چې ورته پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلي دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا وه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی په افغانستان کې یا په منطقه کې غواړي چې د افغانستان د لوري وسطي ایشیا ته ځان ورسوي هغه به نورې خپل ولې. متاسفانه دغه درې واړه خبرې ونه شوې او نتیجه کې څه شول چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو، خراب شو. او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نورو ملکونو ته داوي چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړئ او دوی نه به یرول که فردو که مونږ دوی سره چلن شروع نه کوو، دوی سره مونږ ښه پرفورد نه کوو یا یو انګیجمنټ ورسره نه کوو، نو کېدای شي چې دوی نو دا نور هم چې دوی نو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډېر سوالونه هم شته، بیرته به بیا تاسو ته راشم. که بیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو، اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړله چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوي دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړې دي، د آزادی جبهې په نوم باندې یوه ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت د جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنګونو ذاتي خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شیما له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدېږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کومک به هم ورسره کوي، پیسې به هم ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د سلاح شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې شل کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدل چې د دغه نه استفاده وکړي او دا سلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي، خو مقصد سلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندي وي نو اول خو به بعد صلاح تین شي د خلکو نه بعد اچ سره صلاح پاتین شي هتا د جنگي ډلم چې دوی بعد صلاح نه لري کومګه دا هیله لري چې هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کینی او د دې غوښتنې دې واوري او د دې غوښتنې دې ومني تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي دغه اسلام مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي بیا
مننه اتمر صاحب غرانه صاحب کستاسو نظر واخلم د امنیتی وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوی وي په 2023 کال کې
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشاله وساتي تاسو ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمانو را پدې خو طالبانو داسې فکر کاوه چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي ولست ارزښت نه ورکي د ولست برخه پکې نه ورکي ولست هم دا اوس په ډېر بد حالت کې دی نه تنها په امنیتي لحاظ په اقتصادي لحاظ هم دا اوس ویل کېږي چې دی تقریبا یو څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوره وړی دی نو بنا ان په دغه یو حالت کې خلک دې ته آماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او په څنګ کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکې جواز هم تقریبا وای چې وامه خسته نو بنا ان
خیر دغه ادعا په څه باندې چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته یعنی
سمته مسایده خلکو
بله ما نه نه خبر نه صاحب ما نه نه شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت بهتره شوي وای
شبا سیبو زما فکر با فکر چه استخباراتان نغولی چه افغانستان که امن داشه زکه پا قصد نغوختلا حکومتون هم پا سرویخ کاله که یا سرویخ کاله دبانه چه مون تجربه لرو دی کاروره که خبال استخبارات هم ده خکیل ده و حکومتون هم دی که خکیل ده دوی قصد نغوختلا چه افغانستان که امن داشه او افغانستان که واقعی یا حکومت راشی یا مردم سالار حکومت راشی یا دلتا خلقو که ولیشی چه خش جواندو که یا پامیت جواندو که دلتا لوی برنامه دی استقبالاتان برنامه دی دا چه یا جبی پنوم یا سه انتشارات که دا دیرنه دیره دا خلقو دا اصحانو دا افکارو دا مختل کولو دا پا فیسبوکی نشرات لری دوی هم دغه نه ده او نور وګورئ که څه دغه مشکلات هم پیدا کیږي دا وسلې د کومه کیږي خلکو سره خو وسلې نشته عام خلک خو دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري خو دغه وسلې د کوم ځای کیږي دغه مرمۍ د کومه کیږي اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په اویاره پی او پنځه اویاره پی خرڅیږي یو د راکټو مرمۍ په 15000 درې زره دوه نیم زره نشرو تر 15000 پورې خرڅیږي لاسی بام هم داسې اوس خرڅیږي خلک چې دوی نیسي چې سلا راکې یو مهمه در سره ده سلا راکې وحی ته کوي هغه ته ډېره مجبوري چې سلا پراته پیدا کړه دا مجبوري کې د کوم ځای نه سلا واخلي کوم ځای نه پیدا کړي
مانه نه شیر ځای
سره دا طالبان د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي وس که مرمی خرڅیږي دراکت مرمی خرڅیږي لاسیب هم خرڅیږي هم دغه طالبان د چې دوی خرڅی به ته دوی استفاده کوي کنه نو هم خلکو سره واسطه د کومکی
مانه
فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم په قسم نغولي چې دلته امن راشي په دې چې دوی استخبارات هم داسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په هم داسې نامني کې
مانا نشیر زیست د ملګرو ملتونو د راپور لمخي په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پوري یعنی د جنوري لا پایلا تر نومبر پوري 8455 امنیتی پیش په افغانستان کې ثبت شوی دی چې ځینې ډیری وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه شای دغه پیښه وی چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستانی الوتکو بمباری وکړه او 55 کسان پکې ووژل شول خټک صاحب دغه د ملګرو ملتونو احصائیه ته چې ګورو د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 950,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي. ترورستي پیښې وبخښي دوی عملیات کړي دي نو پیښې به څومره نورې هم شوې وي. څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټوله سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
نا ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا د میز کې چې څومره شخړه زیاتېږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضع به ورځ تر ورځ خرابېږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې دا نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې دوی خپل کوششونه او د حمایت دي دا نور منسجم کی او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دي، ګروپونه چې دي، دوی سره رابطه پاکستان هم زیاتی کړي دي. او بیا په تیر ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی هغه سره تماسونه زیات کړي، بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کړي. نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2023 نه هم زیات امنیتي وضع خرابه وي. او هغې وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي. او فوجي فشار د دوه لارو راځي. یو دا دی چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغې ګڼي چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دی نو پټ ځایونه دي، دا ټي ټي پي هغې باندې به حملې زیاتوي. او دویم دا دی چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي، جبهې دي، ګروپونه دي، هغې سره به هغې تماس هم زیاتوي، کومکونه هم زیاتوي او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پورې پاکستان په خپل خاوره کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې، په خیبر پښتونخوا کې، قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې دغه خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي. که چیرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي، فکر نه کوي چې دا جبهه به ډېر پسې لوی شي، پراخې به شي، بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي؟
عمدہ زما عمدہ خبر ہے کہ دا جب بے پراخی کی لگیا دے او کتا سو ہو رہی نو پدی 1300 میش تو کہ پاکستان کی چکم پولیس بمانے دغه دی دا ڈیفرنٹ لائن مانی چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان اغینا اغیر رو 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 چ پوسٹی چ دین او اغا ختمی او مرکزونو تخپل دغ راڑی پوسٹی راڑی اغا وڑی پوسٹی ټوله ختمی کو مرکزونو تخپل کو اوی راولی دای په نتیجه کی چ دین او ډیره پوسٹی چ دی اغا د طالبانو پادر کی دی او تیر ورو کی تاسو کتل چ د پاکستان د خیبر پختونخوا په یالتی اسمبلی کی دا باجوڑ نا تعلق لرون کی چدے ممبر چدے انور دیب آغا ہوئے چے چالارزو کی چدے نو تقریباً سوالس کے پیزلس پوستے چدے آغا پاکستان دواکونو پریخوی آغا طالبانو پر اخفل بیرغونو درون آغا دا طالبانو پول کردی.
البته پا خوال رسنوی کی سوشل میڈیا کی دا دوگو پوستو ویڈوگانی هم خبری شدی بیدی چه آزادی رڑوی تصدیق نشی کولی. لیوی خبرتی آو روز تا بحث تا دوام ورکو او سیاسی عرخ تا کتنکو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي په سپوکي پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري او د خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې. په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې، اوس په سیاسي وضعیت ترام خکړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتی چارو کتونکو نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب، په 2014 کال کې ځینې سیاسي هلې ځلې وشوې د افغانستان، د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول، له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغو غونډو ته که یو نظر پې تېر کړئ، څنګه وې او څه باید شوي وای؟
گرچه 2014 کال طالبان پا حوالا که یعنی دیر خموکتونا لاست را اوڑی ول، یعنی نویوال طولنا دی طالبان و غختنتا مصبت زواب برکه کستاس پیادی دی دوهی پلومده غنده که طالبان تداوت ورنکل شو، پا دوهم غنده که طالبان پایکات کلار نخل، پدری ما غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي. همدغه فرصت موږ دوی ته ورکوو، لیکن متاسفانه چې د درېمې غونډې نه را وروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو. سیمه ایز برخه که طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره که تاسو ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته، او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدیږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړ، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړ شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې، او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنې په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 2014 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرانه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2014 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کال و؟
ډېر مننه. لکه چې اتمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضي وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی دلته څو دفعې علاقمندي وښوده. آتا په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره خط تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغه سي د خزو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټول د سیمه یې غکړي زکه اوس هر هوا چې دی هغه خلک طالبانو غو نظام نه لري اوس ماته هم په تور مثال روسیا روسیا کې خولس تیر پښتنه کوي چې تر سره کوم یو هوا سره تماس لري یا په اروپا کې همدغه سی ولس د هیوادونو نه پښتنه کوي په امریکا کې پښتنه کوي نو دلته اوس دغه اخر د څلیرشتم کال کې هغه کوم هیله چې موجود وي هغه کوم شنه چراغونه چې دیته ورکړ شوي وو هغه ستاسو
مانه خرانه صاحب البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اتمر صاحب اشاره ورته وکړه د روسي پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل شیرزای صاحب تاسو ته څنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته
شبر صاحب زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیر چانسونه وو په دغه کال کې نړیوال ډیر سجونه ډیر دوی ته ورکړل ډیر سهولتونه برابر شو شنه چراغونه دې ته وښودله خلیفه صلاحالدین اقانی باندې چې جایزه و هغه د دیوان د باندېلار د دوی لیدران د باندېلار دوه ته لار خو دوی دغه ټول چانسونه استفاده و نه کړل په دغه چې دوی استفاده و نه کړل سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځه کړل د دې په نتیجه موږ ولیدل چې د طالبان د روسیا له هیته لار ځینې هیوادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک کړه چې دوی روسیې له هیته لار شي هغه خوانه د دوی دوسیا لاهې ته وسپاره شو د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وزرکه د ښځو به نجونو باندې موږ ولیدله چې دغه طبي او متعالي او متوسط طبي په ښځو باندې بنده کړه نور محدودیتونه راوړله نور قیودات راوړله په خلکو باندې دوی خپله نه غوښتله چې دغه کومه امکانات چې شنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وښودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانه خسته و چې دوی ولی ګټه وانه خسته ولی دوی همداسې لجاجت کوي د دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمني کوي نو کریم او کرم ولی میگه چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده دوی دند همداده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغونه دوی استفاده ونی کی کنه نو دنیا یو د پته تیر کال نه په دغه سکم د سلور کال د چې دوی راغله دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه وخوړه
معنی نه
دوی د دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د سیاسي نظامي لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي یو نه ولی چې جوړې
مننه ل سیاسی پلاوا په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړل او سفارت وره پرانیست د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه له جنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دی خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سبان دی درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دی په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورتو وګوري علت څه درته ښکاری که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړئ چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي
خبره ده چې تاسو ډیر ښه سوال کو خو زه لږ نه یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو ملوانو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې کې یو خبره چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې د تیر کال موږ قتل چې د طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي او خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ قتل چې اختلافات ورځ پر ورځ زیاتې دودي او تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دوی مېس کې چې د طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شوي دي تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته ما وویل چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پي دا وخت چې د پاکستان امنیت ته او بیا دا دې چې دینو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي افغان د پاکستانی طالبان د خلاصلا کی او دې د سرحدي سیمو نه لري نور سیمو کې کفر وکړه غیر افغانستان نه وستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومې افغانستان سیمې دي دینه چې دنه دا نور سیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې در اندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو درې دا چې دا تاسو داخلي شخړه دا مونږ تمره کولای شو چې مونږ تاسو طالب پاکستانی طالب سره کې نولې شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړي یو دا خبره دوه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې دغه پاکستان د انسان وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داګه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونی شي او رو چې د پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني اغله د پاکستان د لاریو شي او د پاکستان د ګټو
او بخښه خټک صاحب پام دې برخه کې کچر ته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوه کې د سولې خبرې وشي ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راول پنډه کې جوړ شي
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه داد او پی دن داري چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو دغه ورکولو تاثیر ورکولو چې ګنې طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستانک زی چې خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې جنرال د عاصم ملک چې ایسائی مشرو آغا چه راغنه و دوه تا او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسی دا کلی دا خبر چا کول کړی تا دا کړی دا ویلی دا چې تانکسی چې وای چې دغه مونږ ته وای جنرال سے مونږ ته وای چې د امریکایانو مې اس کې بتاسو مخ کې بتاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې ګنه د مونږه تعلق ته نو خبره دا ده چې پاکستان دا وختل چې دغه خبر اتری چې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اویدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان وختل کې واقعي دفتر کول اوی کی د سعودي عرب یا بل ملک کولاوشي کوم ځکه چې پاکستان هم اثر وی او بل دغه چې سعودي عرب هم پکې خو شامل و نو خبر ډیری نه خو
دغه خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي غرب بولي آیا په پاکستان به اعتبار شوی
نو خبر زده چې تاسو د امریکای د مشرانو بیان وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې تورې تاسو دغه بیان نه وګورئ نو خو په کارو چې پاکستان مونږ سره چې نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ په تیار کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کوم ور سره مونږ کړی دی هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوی دی نو د پاکستان او د امریکای مېس کې چې نو دا یو دا موجود چې پاکستان دا ګڼل چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي امریکا دا ګڼل چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبي دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دینو کلاړیانو ته پته لوګاړو ته پته چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دینو هغه ګټي دي دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټي خوندي کاری هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی نو خبره ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات کې وو کسوم موږ ته په ظاهره خخ کاریدل د جمهوریت دوره کې یا د جمهوریت دورې نه مخکې نو هغه کې چرته نه چرته چې دی نو یو دغه موجود بدګماني دا موجوده و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی د ریچارډ ګرینل هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر صاحب د تیر 2023 کال په ترڅ کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګور د رابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوی دی لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه. ستاسو په نظر ولې
دا تقریبا د داوود خان د پروګرامونو زینه ده؟ خو اوس په دې وخت کې طالبانو په باندې کار پیل کړ او دا خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري، ایران داسې فکر کوي چې دغه څلوېښت کلونه کې کله چې د داوود خان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورځي د دې نور نه و. دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله. حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنې دا د نورم نه یا د قرارداد نه برعلاوه دوی بېرغې د دې اوبو نه استفاده کوله. او تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دي دی راغی او په سیمه کې و حتی افغانستان ته یې اخطار هم ورکړ طالبانو ته. خو په هر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي. لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش ته کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لوري باندې دوی فشار وارد کړي چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري. نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اطلر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات وو، لیکن د اوبو د حقابې مسلې هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوې وه، په وروستیو کې راپورته کړه. او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط دی بی اعتمادی روابط ده. ایران غواړي د باجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو په منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، یو ډلې یو څه قومندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نه ځي، مخکې نه ځي، یو څه مخالفت کی بیا ایران وی رکی وی ایران کدواله په مسله ده، کدوبو په مسله ده، کده حد سیاسی او استخباراتی ده مسله یو ویر لري او غوالی چی یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ته وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی او ایران دیر احتیاط کی طالبان سره دیر اعتماد نشی کلوی نشی نکوی طالبان باندې. او ایران کی دا ویرمشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان دجی په خلاف استعمالی بیا کله دوی باندې نسید وبو مسله او عقبه مسله سو مده مخکې مولید را چې د ایران چارواکي وای چې د عقبه مسله حل شوه محترمان سره، بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شو
بیا عقبه وچتی یو دی بی اعتمادی فضا ایران او طالبان
مننه. غرانه صاحب تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په 2023 کال کې څنګه ښکاري؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهي، ایران صادقه نه ده افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاده کړه. مګر کله چې اشرف غنی وویل چې بلکې اوبه درته درکوو، ولې په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخی ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د همغه جمهوریت د منځوړلو لپاره هم دوی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دې وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پښو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وبوسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره، منځنۍ آسیا سره، هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه همدغه د دغه لیدوکاتو بېرته له منځه ویوړل، بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې اوسو. اوس تاسو وګورئ همدغه لیدوکاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله. که خدای مکړه دا د واخان موضوع تر سره شي، دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کېږي. نو دې خبرو ته طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته، دغه ډیپلوماسیو ته توجه نه شي کولای.
مننه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره له کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګرانه هم ده، او بل لور ته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شوه، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترس کې له طالبانو سره خبرې وکړې، او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی؟ خټک صاحب،
ډېره مننه. ټولو کې اول خو براشو د واخان مسلې ته ګوره، خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکي ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډېر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دی نو د وسطي ایشیا سره خپل سرحد وغځي، او په دغه کوم پاکستان هغه سیمې چې د واخان سره تړلي دي هغه سیمې هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا د هغه سیمې دي، دا د تیر کشمیري سره پخوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د افغانستان مېز کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سده او د هغه حیثیت هم عمر د لکه متنازع دی چې هند او پاکستان په دواړه دعوه لري. نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومګا دغه ګورو پالیسی بیانې ګورو، نو پاهې کې چرته نه چرته دا یو خواهش موجود دی چې واخان دا ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه ته راړي. دویمه خبره ده چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان څنګه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدی شي د ځنې خلکو دا خیال وي پالیسی سازو کې، او خاص کر جنرالانو کې چې کړه کاغې دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو، نو دوی به راسن د وسطي ایشیا سره دغه شي او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راسي پاکستان دا غوړي چې د وسطي ایشیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی، ولې د افغانستان وضع چې اجازه نه ورکي. نو یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې دا پاکستان او د تاجکستان مېز کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوی دی یا دا افغانستان وضع حواله سره چې دا کوم نوی پلانونه او نوی نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي هغه کې به دا واخان د اهمیت وي چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي د بدخشان د لارې به کېږي یا دا هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلي سیمې دي نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوي لوبې بسکه سیاسي بسکشي کول غواړي ستراتیژیکي بسکشي کول غواړي نو هغې دپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي یو ارزښت وي
مننه البته کچیر ته وکتل شي خټک صاحب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2023 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او لچنایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لاره افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت پسیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي د طالبانو په اول کال کې دا ځینو بند ول دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول لیکن په 2023 کال کې دا پرانستل تر دې اخره پوري البته د هوا په وخت کې چې بنشوي بیل خبره ده او بل لور ته چې کچر ته وکتل شي د تاجکستان چې نو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین چراغ ور کړی دی د غارښت کې بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کول شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت کډوټ کړي
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل د تیرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو میز کې چې دینو روغ جاړې وکړي او دی میز کې چې دینو دغه وکړي تعلقات ښه کړي دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دینو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې څه تغیر راشي ځکه چې دی کې تغیر راځي نو بیا دی په نتیجه کې چې دینو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې یو نوی نیابتي جنگونه شروع کیږي ځکه چې کفر زکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځنې سیمه نیول کیږي یا پورا الته مهم نقطه په قبضه کوشش کیږي نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې باندې اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي
مننه خټک
صاحب دا په کال چین باندې غواړي چې غواړي چې
مننه چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غوړی ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې دی هند سرحد له افغانستان سره لګیدلې ده یعنی ا دې ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه را به شوب دي خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډه پښتنې وکم اتمر صاحب څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په د افغانان لپاره څنګه وي
کارلی خو به متاسفانه چې خبر نه یې ځکه تاسو پیږئ چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی ګرچې زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي افغانستان کې یو خلصله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه مننه غرنۍ صاحب تاسو څه پیشګوئی کوئ سه 2015 کال بل امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څنګه وي
نور هم خطرناک وي ځکه چې تاسو په اوریدلې وي امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو نو اوس دا اوس پر معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره منځنی اسیا سره ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکې غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي او که چیرې ځواب ورنکړي امریکا به ورسره څه برخورد وکړي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه راتلک خو ممکنه نه ده دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي ولې مونږ ګټه نه ده کړې اوس مونږ غواړو چې ګټه وکړو امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خو لا زه دوه دقیق خبرې کیږي تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خپاره شوي شیرزاد صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګه وي
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش نو یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
مننه وخت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم خټک صاحب للویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لنډو
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي او خرابېدو طرف ته
روانه مننه خټک صاحب اتمر صاحب او غرنی صاحب او شیرزای صاحب له تاسو مننه کوم زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مه
پدی ٹولو باندی چکڑما زب دی ٹولو تابر چنگشم دغ ٹولو دبلو حسن بچوک وستائی ماد ہستی ماد شائست بہا بچوک وٹاکی زما خواب.